دوهمین مای ته ورسېدو او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هند او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند توپوهنه کوي د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې تر اوسه په 45 اور کې 278 منډې کړې دي او اوس هم د اوومه ورځ د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او په یو بل وما ورځ کې مو د ونی له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټ برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تم لا تړلې ده. لدې به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان دراستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړی ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوی اسانتیاوي د پخوانیو او اوسنیو چارواکو څرګندونې دریځونه او د پاکستان اقدامات پکې څېړل شوي. خو تر هڅه لومړی د اوومې ورځې سرټکی پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګ شوی کړی درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هیواد ووځي ګنې نیول کیږي د انتقال کمپونو ته انتقالیږي مالونه او جایدادونه مضبوط کیږي
هغه د سبا نه در بل سبا پرې زموږ مال کا ووځي
او جو به یې علاقے کې حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے
کیوں ضروری اعلان راوی د پاکستان په ایریا کې چې کوم غیر ملکی خلک راځي بغیر مدرکات او شناختکارو هغه د نوم خپل کډی زر تر زره وکی
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو او نړیوالو نیوکی ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخلې چې پایلې به ورته خنشي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کوم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم
هغه کسان چې لږ وخت سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د پاکستان په مینا د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه. حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینا لري ځکه د همدې دار هجرت برکت چې فتح وکړي. خوست او کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پارولي
پل په رابطه بده ته زما دې د خدای په ذات قسمه چې د دغه خاورې سره زه کوم مینه او محبت لرم.
پروگرام کې یو ځلې لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ ولسی هرکلی. خیریه بنسټونه فعالان موسسي او ډاکټران سپین بولدکو تورخم ته رسیدلي ترڅو د خپل خلکو غاړو ته ګلان واچي او د خوراک څخاک لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او د جنگ د خام مواد په توګه د دې لپاره مهم
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکی موجود دی او غیر د پاره شارکونه جوړ شي او دوی ته ازمکی توضیح شي ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو بندې کولو د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډو بارولو لړۍ ګړنده شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان دې ژر تر ژره ترک کړي.
قانونی اسناد لري هغه دې برځای شي چې قانونی اسناد نه لري هغه دې سبا نه در بل سبا پرې زموږ د ملک ووځي
او ان کو چاہیے کیا ہمارا علاقہ چھوڑ دے اور جو بھی اس علاقے کے حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے.
خو هلته میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري ازادي راډیو ته ویلي پاکستانی پولیس په کورونو ورننوځي خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه طلاوي او پیسې هم لزان سره وړي. هغه ټکی چې د پاکستان چارواکو هم خبرداري ورکړی وو او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلې موده له پاکستانه ونوځي مال او جایدادونه به هم ترې ولکه کړي.
کاروبار خو به خیر دلته وو هغلته به یو ټکه کوو خو الله مهربانه دي. خو زه پریشانه چې ما د بچیانو سکول لپاره یم تعلیم لپاره اوس زما لورینې دي په پنځم او شپږم کلاس کې دي نو دوسره هغلته خو شپږم کلاس نه بره پرېږدي نه
د پاکستان د کډوالو کمشنری وای په 13 اکتوبر میاشت کې له 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په زنجیرونو هیواد ته ستانه شوي دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابېږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یوه اعلامیه کې د افغانانو د نیولو، زندانی کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن، ټکسلا او لواړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا له پاکستان د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوي. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپلو بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دوی د افغانانو جبري اخراج اندېښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل هیدر بار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او لدی عمل چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرېښودو ته اړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنی هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د جرمني د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې ښودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني په نامه نه لیده اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی چې د دوی اړوند یاد پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي عاجل دی ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیې او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلي پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو په یوه ستره غونډه کې ویناوالو یو بار بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د پاکستانی جنرالانو په خوخه روانو کړي او افغان دښمنه اقداماتو باندې لستره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوی څنګه مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداري ورکړه چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅ کله ونه بخل شي.
دا از نور راستاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و ته ته دا خبره کو بخپل تندې باندې دا ټول ټپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مکوا دا افغانان د ځان
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلولاره کې جوړې شوې دی غونډې ته پی ټی ایم هم ورغلې او ویناوالو د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبی پښتونخوا ګمارل شوی غړي جاسوسان او ایجنټان بلل چې په وینا د افغانانو ترمنځ د نفرت او بی اتفاقۍ لپاره استخدام شوی دی.
نن انور لکه کار او د سرپرست بوختای موجوده صوبایي نگران حکومت دا ټول وزیران دا وطن شرمای دا کام شرمای دا ګر تاریخي جاسوسان دي دا ګر تاریخي ایجنټان دي دا زمير پروشان دي او دا را وختل په نگران کابینه کې واچول.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپله د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدلې او اوسنۍ افغان دښمنه یې د پښتنې وړ ده.
کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ دغه ریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته څه وایو نه ستاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ بیا تیره ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاو د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړې او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزي او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسي د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللي چې په وینا یې پایلې به یې بالاخره سمې نه وي.
موږ لیونی نه یو، موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کوم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکول ځي امریکې لزی روس لزی فرانس لزی انګریزانو لزی ترکیه لزی چې په دنیا کې د مهاجر یو قانوني مهاجر معنا چې د یو ملک سيجر تقبل ملک دی یو خدای افغانستان خلق دلته چې پښتانه وطن لراغلي دي دا مهاجر نه دي
تور سره چانه ویلیدلې د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نن هغه زمونږ د پښتنو تور سره چې دی هغه بیزت شوې.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټول ملت پالو اړخونو ته خبرداري ورکړه. د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملي کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دی د پاکستاني حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي.
پلو باندې هر څوک چې راځي که هغه په هوا راځي که هغه په پولو راځي باید یعنی پاسپورت ولري او بل دا چې هر څوک د پاکستان د پولو څخه بهر وځي دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمي ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجایش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي.
له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لړۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښ راغلي او ګڼ موسسات ډاکټران ولسي خلک او مدني فعالان په رضاکارانه ډول دغلته راستنو شویو کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدل. د ننګرهار او کابل یو شمېر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي د راستنو شویو کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپلې خاورې ته د راستنېدو هرکلی یې ورته ویلی دی. یو شمیر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وایي تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عجلو خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي.
گاون کی جسم رفر گوسی کی ولسوالی و اغین محل دارا چی بکورونی کی وچا ڈوڑی بخا کئی او مسجد جماعت اوٹا کئی حاق جماعت دیرا غنڈ اکڑی شودل تیرا اوڑی ترسو دقی خلقو تا دا خوراک دقی بندو بس اکڑی شی.
یوش میر نور و فعلانو بیا تورخم و سپین بولدک تا چیر ما خلقو تا دا خوڑو لباسون و ورتیا ورد دا تو کراتو لولو دا لڑی ترسنگ حقوی تا دا وسیدن دا وڑیا امکاناتو برابر اولو سینا هم دا بولی دا. دا افغانستان یوش میر ڈاکتران هم فرضی کرخی ترسیدلی او دا وڑیا مایناتو کمپونی لگولی. ځینو فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د نورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالي او مانوي ملاتړ ته راوړاندې شي.
په هغو هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سفارتونو غم ورته کیږي، دلته به اتا تذکیرو په کومل پروسیجر یعنی کوم رسمي اسناد چې ته په ټول ورکول کیږي. دوی لپاره ګاډي راغلي 2000 ګاډي یاد شوی ترانسپورټ دوخانه چې دوی کورنه به دلته چې کومې ګاډي راځي دي نه چې مکمل پروسیجر نخلا شي دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا د همدې هیواد بچی دوی باندې مکمل تاییدي وشو. دوی ته بیا دا ګاډي واري کورنه به باریږي کوم ولایت چې دوی ذکر کړی دوی کوم ولایت ته ځي عمل ته ورته وړي.
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو په رابطه د نرمۍ پر ځای خپلې څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي، بلخوا طالبانو په یوه ډېره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستانه کړی شي. طالبان ویلي دوی ته دې د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستانه شي. په اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړی ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کولی شي. خو په خبر کې د طالبانو قونسل حافظ محیب الله بیا چې تیره اونۍ هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللې وه، دا وار د پېښور سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړی چې له پاکستان سره مینه لري ځکه د ده په وینا پاکستان دارې هجرت و چې له برکته دوی فتحې وکړي.
دا خپل په رابطه به تو زما دې د خدای په ذات قسمې چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ دا فتح وکړله پر روسانو خدای پاک افغانانو ته مجاهدینو ته غلبه ورکړله پر امریکایانو ته غلبه پر امریکایانو غلبه ورکړله دا دې د هجرت برکت.
هغه دا راز ویلي چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خپرې شوې چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي.
حضرات کو قیام پر موصوف ہو سمینے گامی
جب میں نے نکاح تاریخ کی اوراق پر پڑھتے تو مجھے ہر جگہ شہادہ کا ان پہنتا ہوا نظر آتا ہے. اپنے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنے جان آنکھ میں ڈھالنے کی، اپنے جانوں گانے سے گھسیٹنے کی، اپنے جان جیلوں کی صحبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پوښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیواد سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې، نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته ښه نه بریښي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې، وایي دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال لازادی رادیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالېږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلي ننګرهار او د فرضي کرښې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکې د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آبادې شي.
په منځ مهال کې د حاکمه ډله باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکې موجود دي او هغې دپاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکې توضیح شي، ځکه چې دیو کورونو ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړې نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او درېیم یعنی اوږد مهال کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو دپاره خدمات عرضه شي چې هغه د سکولو بدي، تعلیم ده، صحت ده.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پاکستان کې سترې پانګونې کړې وې چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په پښو ووهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې هلته د افغانانو کمې پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جایدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي. او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کېږي، د هغوی کورونه ورانېږي، مثلا هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي یا د هغوی دوکانونه ورانېږي، په هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي، په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارده افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیالي عبدالسلام حنفي تورخم ته بیتللي او له هغې وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د 1 میاشت ضرب العجل په تړاو غور وکړي، ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی، اوس روان دی، اوس زمونږ وطندارات دی خواته اولي، ټول زمونږ ورونه دي. مونږ انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضروریات او د مشکلات حل سي.
همداراز د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته د راستنو شویو کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټر استولې دي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکي موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ خپلو افغانانو ورونو ته چې هیواد ته راستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ به په خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو شپه او ورځ به پر ځان یې وکوو او د دوی خدمت به کوو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکنیو قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو، موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو. تاسو ډېر مطمئن واوسئ، موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ټرانسپورټ له ستونزې سره هم لاس و ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بېوزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستانی چارواکو د دغې پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادۍ راډیو له ډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمني په مونشن ښار کې بیا د غمیو، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سږ کال د افغانستان په کاڼو او غمیو باندې ښکلی و. دا ځل د مونشن د قیمتي کاڼو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګرو وي چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نورو ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وار نه و.
برلین نه راغلی اگزیبیشن ته، د تیګو اگزیبیشن دی. دا تیګې مې ولیدلې، خپم شوم او خوشحالم شوم. خوشحاله به دی شوم چې د خپل وطن تیګې مې دي، خپه به دی شوم چې دا دومره قیمتي تیګې چې دي دا زموږ نه د لاس همداسې وځي.
زما اول ځل دی اگزیبیشن ته راغلم، دا نمایش کوم لګېدلې دی. خاص کر ډېر خوشحاله به دی شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک همې پکې ولید. او بیا خاص کر زموږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي، کومې تیګې وي او ډېرې ښه قیمتي او ښه دغه، نو زه په ده باندې ډېر زیات خوشحاله شوم.
نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروبار خوشحاله و، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاو نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډېری مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. خو که افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابره شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډېره باندې وغوړېږي.
والا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته پاکړي دي، تجارانو دي، غاغه دي، معدنیاتو دي، پاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ټیکس ورکول کیږي. خو موږ اکثره سیدا ستونزه په دې یو شکل لرو چې موږ وتا کې تجارت مومن صاحب سره هم دا خبر وکړه چې بعضي مالونه او شیان سیدي باید موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان نه پخپله موږ د قانون په لارې باید راکو، نه د پاکستان په لارې چې موږ چا کې ګوندي سو.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمېر غمی له 50,000 ډالرو پورې هم خرچيږي او لاجورد چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یو وازنې زیرمه په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان څخه د غمیو قاچاق منه و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوي کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمیو کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي. او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمېر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقۍ نوی راپورته شوی ستوري ګلورین پاچا چې د یوې فکري هنرمندې کورنۍ زوی دی، خپل وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملتپالۍ د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي او چې بې وسي ده نو بیا سړی بېل خفګان نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي، الله مالک ته، خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي، خو زه به صرف دور ووایم چې بې وسي ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګونګ ولاړ یم، کابل یې جانان روان دی.
گم ولال یم کابل جانان روان دے دلتا شم صدق جلال آبادا تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان دے.
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمی هم له امریکا غاک سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمیدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر ځاځي ټول افغانان په خپل کور هستیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سختو ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته.
افغانستان وطن کے سر نہ جوڑی دو ہر جگ سر جڑی دے
سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشيني پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلي دي کدا مهاجر څلوېښت کاله وړاندې را شړل شوی وای ښه به وه او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه و جوړ.
اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ چلو در کے رب لو تم دیر زیاد تکلیف دے چاہتا با فریاد کو چاہتا با غیر کو
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې د امریکا د یو خوندي 14 کلن زده کوونکی هیمن هیکلی د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلی چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د ایم 3 ځوانانو ساينس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د ده د تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کېدای شي. د هیکلی په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلی څلور کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه یې کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا زوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکي یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال سل زره پیښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بي پيلوټه برقي هوائي ټکسيانې د ولسي ترانسپورتي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستي. ای هانګ د نړۍ لومړنۍ هوائي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوائي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ای هانګ شرکت هوائي ټکسيانې یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا 650 پاونډ وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیان شپاړس برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې 100 کیلومتره په سرعت رفتار سره 18 کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیان د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت لارو او موسم حالات سنجي. دا ټکسیان رابلل کیږي او مسافر یې کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایی ټکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې ونی ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو لازادې راډیو نه لسید شینواری سره هر جمعه ماخام د ومه ورځ برنامه مهیروي.